سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن شنبه د کب څلورمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بنده کړې ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختار خبری اژانس ته ویلي چې تیر شپه له لسو بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان دوری د خپل خاورې دننه د امنیتی پوستو پر جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په یو ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تیرې سلباغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق شوی چې د روغتیا وزارت په خبره په ترسکی له 15 کلونو کمومره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی وو. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیقیږي چې د یو شمیر روغتیا پالانو په خبره یو شمیر ماشومان ترې بهر پات کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمه ایزو چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی وو. دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډله یې نن خوشي کوي دوه تنه یې په غزې تړانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تاییده کړه چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشي کړي او اسرائیل یې هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطیني بندیان آزادوي. دا په غزه کې د کواک اوربان ته د موافقې د لومړي پړاو او وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشي کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حملې په مهال یرغمل شوي وو او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یوه لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړه لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دې اسامبلې ته وړاندې کړ، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغمل په اړه تر ډېره له انتقادي لحن څخه ډاډه شوی، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو تر څنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار د سیالۍ ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 پیل شوه. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د په یو سلوبو منډو په توپیر یو ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربا پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهار شنبه په ورځ له انګلستان او درېیمه یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. سلامونه د خبری ټولګي کې موزه فرشته صحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بنده شوې ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي او په بعد مرغ هغه بیرته خپل کورو ته وګرځید. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم درته لرو. خو در دغې نه وروسته تاسو کولی شئ د افغانستان اړوند راپورونه هم را سره تعقیب کړئ چې په هغې کې به دا واورئ چې په افغانستان کې د تاریخي ابداتو د منځه وړلو ګواښونه ډېر زیات دي او خلک په دې اړه اندېښنې لري.
کفر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د روزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي دیوالونه ورڅې ویجاړ شوي دي.
وړاندې د دغه راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شئ تر پای را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته بیا هم خرغلاست پایل کو د نن ورځې په په راپورونو. د فبروري په 28مه نیټه په تورخم کې د پاکستانی ملیشو یا هم د پاکستانی پوځیانو د خوا ملیشي ځواک چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي وو چې وس هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې د حکومت پرمختګ په دغه برخه کې نه ده شوی. په دغه برخه کې د واردات او صادراتو یعنی دوه طرفه تجارت زندیدل یو مسافر هم نشي کولای چې په تر دغه دامه پورې په دغه لارې تګ را تګ وکړي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ. نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاجاً وروتړله. خو بیا افغان لوري د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع مکه نه بلکې په خپل خاور کې د نن پوسټې جوړول او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم دی. په دې اړه زموږ د مشال څنګه راپور ته وکشي.
په تورخم کې د اف سي زواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجاً یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسه دلته په تورخم دروازه بند شوه دا او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلیو خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلی دی او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خواست کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبره وکړه. جنگونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوري په مخ یو بل راپورته. د روغتیایی خدماتو چتر یا هیلت کلستر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیونه خلک له روغتیایی خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایی خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېزې هم کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لورې له لوړې وروسته د 3 میاشتې لپاره هغه مرستې هم بندې کړي چې متحدو ایالتونو له بېوزلو هیوادونو سره کولې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
هیلت کلستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 1.5 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 2، په غزنی کې 1، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 12، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نور ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغه روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحه اعلانې دوه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خوانځي او د ستکونکو خونکو خبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له خوانځي څخه بعد دوی د زړه تورېدو لامل هم شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید په دې پریکړې سره غور وکړي. د زده کړو د برخې بیا یو شمېر فعالان پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبانو حکومت غواړي د سری خوانځي یو سیستم لمنځه یوسي او د دینی مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحه په تصویبولو سره خبر ورکړي چې د کمیس او پرتوګ غوستل او د خولې او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي خوانځیو کې د تطبیق وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
تلواسونه بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس ازلتور
مزمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازه دی رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هله دغه د سی په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سی یو کتاب چا سره نسته خلک اقتصادي وضعیت خراب دی کتابونه موږ تراولي استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانځي د اتم ټولګي زده کوونکي دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانځي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانځي ته تللی او لدې یونیفورم سره عادت شوی موږ نشو کولای لکمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانځي زړه توري کړي.
پننګرهار کې یو خوانکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د غک د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل
چې په یو کوم کې هغه په دغه څه جامه ته ودرېږي او هغه په درته ورته نو آیا هغه په منفي هغه ژوندلري د شاکرانو په ذهنونو باندې چې لوی یې نو موږ هغه جامه باید انتخاب وکړو چې هغه مثبت اغېز وکړي نه منفي اغېز. موږ د دې چې کله پریکړه کېږي باید خوانکو د زده کوونکو نظریات واغستل شي خوانکو له پوښتنې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحه کراوالی تایید کړای. د دې لایحه لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی یې د کمیس او پرتوګ په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحه په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحه سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځي زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحه موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړي کول، د بې وزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول خودلې دي. په لایحه کې زیات شوی چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنگ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسولیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او خوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نوري دغه راپورونه او د دې ورتنو راپورونه او تازه خبرونه تاسو وسکول شي زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم در سره تعقیب کوي. ولته زموږه راپورونه د متن په شکل لته ولولي او زموږه نور خبرونه ویډیو خبرونه هم کولای شي زموږ په یوټیوب او فیسبوک کې در سره وګوري. د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. د خوست د خلبیسات میله چې په ونی کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو ده چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګڼ ولایتونو خلک ورځي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توګي په خړو اوبو له هوکړي، خو بیا هم رامنځته شوي مالی زیانونه د دې میلې په ګڼګونه او سوداګرۍ اغیزه نه کوي. خلبیسات میله ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم ګڼل کیږي. په دغه اړوند یو جالب راپور له سیمې نه زموږ همکار چمتو کړی. دغه راپور واوري بیرته راګرځو.
د خوست پیولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبیسات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لګول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال رادیو ته ویل
د خلبیسات میله ځکه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړي پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباری کس ته پکې صنعتي ګټه په لاس ورځي او د څو سوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الاول
د خلبیسات ډیر غټه میله دلته ډیر سالا سالا خلک راځي. اخوا ډیر غټه غټه میله کیږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډیر غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو او اسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډیر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علي احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسا باندې د میله ته د شیان سره خرڅو د مندات یو د کشته یو د ممیز یو د شیان سره خرڅو او موګم فرزان پای باندې د شیان ورته خرڅو دلته ورور خپل کار او غریبی د پر رازو
د خوز د صبره یو یعقوبی ورسوالی د خاروالی مسؤلین وای د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاوی و وسیله ده بلوري تل دی زیاد خاروالی د تصدی حساب ته هم د پام وړ اواید پلاس ورزی زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د ملی پوریزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي تو کې خیرسوي او مونږ شروالی دیغه ته خپل د تیجی پونی ویشي او د تیجی پونو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شروالی ته اواید جمع کیږي د شروالی اواید هم ورسره اضافه کیږي
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادری لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډې هاو دغه پوسان کې دی واړه سماور له فعالیت کې خودل شو چې ډیری ورانو به پکې د چای دمه کوله خو اوس مهال خلبیسات د خوشبوکچه په دویمه درجه لوی کاروباری مارکیټ بدل شوی او تر لزر کسانو پوری پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدوري بوختی
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501 بیا هم خره غلاست زمونږه خبرونه تاسو څنګه میچې د خبرونه په پایل کې ویلې د چمپیونز ټرافي سیالي په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده د کرکټ مینوالو ته غواړم اپډیټ ورکړم تازه حال د انګلستان لوبډله دا مهال توپوهنه کوي چې د څلورو لوبغاړو په سوځولو سره 201 شپې ته منډې کړې دي او دا وس څلوېختم اور هم روان دی دا چې د لوبه څنګه تر سره کیږي د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې تاسو اوریدلی شئ ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په ورزګان ولایت کې شمیر فرنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکو اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمه د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي په دې اړه د راپور ته خوښ شئ
دا سیمی د تیرو څولو سیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او لږ سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د ورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د ورزګان ولایت یو فرهنګ پال عجی شپولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسه ویجرسه ویجه او دغه تر څنګه نشانی چې کوم جګم عثمان میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمه مال میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی بدات ته وکي نه وایز دچې د اجتماعي بس بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا د سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د ورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي هغه بیرته موږ ته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشحالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته
شش ځایونه ست نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسولین او زمرد مشران خصوصا د حکومت مشران څخه مونږ هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو دا پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د اورزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اورزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات